24 ساعت با شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. څه د پاسه 1000 کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس رپورټ ورکوي چې 1014 کورنۍ او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 290 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل او 210 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موفقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمیر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي پیړني حالت سره مخامخ کړی دی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو هغه درې دیش وسلوال چې هڅه کوله له افغانستانه د پاکستان جنوب لویدیځ نه آرامي سیمې ته داخل شي وژلې دي. د پاکستان د اردو د جمعې ورځ اعلامیه وویل چې دغه شپنی عملیات د بلوچستان په جوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشول چې عسکر له خوارجو سره مخامخ شول. د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته د خوارج اصطلاح کاروي. د پاکستان اردو وایي د پارت وسلوالو د موندنې او له منځه وړلو لپاره د پلټنې او تعقیب عملیات روان دي. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل تل دغه ادعا بې اساسه ګڼلې او رد کړې. د پاکستان اردو پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي دا هم ویلي دي چې وژل شوي وسلوال د هند له ملاتړه برخمن وو. پاکستانی طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پوځ ادعا نشي تاییدولی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبری آژانس نن د ولسمشر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ خبرو ته سره کینی. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دواړو خواو ته ناست وو او د سولې تړون یې لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحدو ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکاري محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دغه محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. او څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلي کیریل پیسکوف سره یو ځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل ته د کالیفورنیا په ساحل کې کوس شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو پالنه او ادغام یو جامع پلان ته اړتیا لري.
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه ولاړه چلندونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په حق له د بې پولو خبریالانو د سازمان اندېښنه.
د کلمه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات تند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو
د امریکا او روسیې ولسمشران په اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره راتلونکي جمعه په الاسکا کې خبرو ته کینی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې په خبر کې افغان میشت سندرغاړو د پاکستان له حکومت غوښتي چې دوی د افغانستان ته نستنوي.
زمو سره بطریات چې موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل په پالیسي کې به تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، دیپلمانو سره، د خلکو سره بطریات وکړي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات ټینګار کوي چې هیواد د راستنیدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزت ژوند د شرایطو د برابرولو په موخه کافی مالی سرچینې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستنیدونکي وایي له څو میاشتو تیرېدو وروسته هم له سرپنا او خوړو پرته په بیکاری کې ژوند کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر وایي دغه هیواد کې د راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمه ییز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په اکسپان خبره شوې، ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ و صحي په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصتونه شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر د کوربا ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم لوي د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستوندو ته پام ونشي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولای شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخاله پاکستان افغانستان ته راستون شوی، ازادي راډیو ته ویل
دغه
تفصیل نه کار بار ما پیدا نکردیم. ما دوی زه تر اوسه بیکارم، سره مخ یو، هر څه چې لرل هغه مو وخړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغه ورځې راځم بیکارم چې له پاکستان راستون شوم. لاندې عمله ما خپل ماشومان خونځي ته نه دی لیږلي. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومم، د لسو ورځو لپاره نو بیکارم. یو
ورځ هغه پیدا کونی دار روز بیکار هستم.
د فاریاب ولایت یو سیدونکو چې په روسي کې لیران راستون شوی او نغواړي پر اپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري.
خونه نه
دغه وای موږ لا هم داستوب لیکو نه لرو، خړو او کورته ډیر اړتیا لرو، کارونه نشته، که څوم ډیر پسې وګرځیدم. د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپناه نه لرو چې ماشومان می پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې چې په روسي کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونه لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامان یک درې ونې وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړي او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري د معلوماتو لمخه سکل 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوی. د کډوالي نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان راستنه شوی. د سازمان د اګست په 10 په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي او طالبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخه ولې شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وایي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونه او جبري اعترافونه په دې هواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړی دی. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی د خبریالانو ورستۍ نیونه غندلی او له طالبانو یو غوښتي دي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې په 10 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې په ورستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه 8 خبریالان او رسنیز فعالان نیولی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نننۍ وشمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لږ وخت سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر کار سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خبریالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بی پولي خبریالانو بنسټ یا RSF ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست 4 خبر کړي د خبریالانو ورستۍ نیونی غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوی خبریالان ژر تر ژره خوشی کړي. په بیان کې د بیپولی خبریالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څنګه د مشري سیلیا مرسیر لقول راغلی چې د روان کال د جولای له 22 رئیس د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې 4 خبریالان او د رسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولی او لای هم برخلیک نه دی روخانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسي په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوی. RSF په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د طالبانو لوري د خبریالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نکړي. د بیپولی خبریالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبری اژانس مشر ابوذر سارم سرپولی هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبریالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوي چې د RSF په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري په 10 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې په ورستۍ ودری ونوي کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه 8 خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. که څوم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د 4 خبریالانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال د نوم د نخپریدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده. د یو خبریال په توګه زه ډیر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبریالې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبریالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې لامل ډیر شمیر له هیواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډیر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبریالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم له ډیرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اګست ومه د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبر اعلانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي وو چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبر اعلانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډیر شمیر خبر اعلان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر روزا وتنبایوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتني یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ترسره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ترامپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه، د جنوري په میاشت کې د ترامپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګل شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله درید سره په ټکر کې وي چې ویلې دي ټولې هغه سیمې چې روسیې لاندې کړې باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنکړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي، ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړي او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا له 100,000 څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا 400,000 کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغه خارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیا او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن
بایدن د اوکرين د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړي، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکرایني چارواکو لشتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي، د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کیږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جوړی یوازې په مستقیم ډول متحده ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغان سندرغالی او موسیقي غږون کی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او اے سی سی کارډوالو کارتونه لري وایي که افغانستان تستانی شي نو بیروزګاره بشي او ممکن لګواخونو سره هم مخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د اے سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړي، خو په دې وروستیو کې اعلان کړي چې اگست به د پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې وروستۍ میاشت وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور زیانګلي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ د پلار دلته په افغانستان کې زه نشته، هلته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر ونه یې بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو دی پاکستان
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت د واده د بی اسناد او د سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ایزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ور کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دې مرستیالان وایي د پاکستان د ویزو پاکستانو کې ستونزو سره مخ دي. دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخت ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاډ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزی اخیستي او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یې ویزی حتمي کړې. هغوی چې پخوا به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تاګ راتاکاو نو جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزه حتمی شوی او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست لومړۍ نیټه عملی شوې ده. خو یو شمیر افغان موټر چلوونکو او دوی مرستیالانو یې د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی لټلې موټر چلوونکي سید کول د پنځم به پوره آزادۍ رادیو ته وویل
موږ پاکستان یو ته ضرورت لوب او زه نه ورکه کوم افغانان کور نه افغانستان کې دی او دا مشکل لري ډیر زیات نه وتلس وځي دا مشکل ګراګیرو
د سوداګری ترانسپورتي شرکت مسول نوراغه خوګیانه هم داستون څه تایید وی وای دا نن ویسی دی جرنه راوزی
کوم بیاش کراغلی کپ دوه مشت کراغلی لاری به تراغه پر ولاړ چتورڅو ویزی ورته ورکی دا من کار وخت د مشکلات دی ټوټ پاسره باندې ختم کو ټیټ جوړ کې ټاډم چې کله جوړ کړو باغه باندې ډیر پیسې ولګیدلې کوم بیاش مشت لاری ودرېدل به وسه ډیر دال ابلا واغه کړه چې دا کلندر ورته ورته ویزی واخلې د کلندر تنخوا څومره ډیر ور تنخوا څومره ده.
دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخت ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاسي شرکت مسول د نومو غږ نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبرې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $60 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونوي یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
یو تعداد ډریوران او کلینران چې د هغوی ویزه ما اخیسته ده او پاسپورټ هم اخیسته ده نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د تا ونې د چمخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دوړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتک کوو. خو په تورخم کې پاکستانی مسولینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورتونه او ویزه ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پریکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په رسټلو وزارت کې دغه مسله ومنل شول چې باید ډریوران او کلینران باید حتمان د پاسپورت او ویزه واخلي او دوی دا تعهد وکړي چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي مشکل به حل شي.
د دوونه د چ افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل ایکسپانډ دی وي خبرتیا په خبرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکو د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې څو سړي پرې تګ راته کولای شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي وو چې خپل موټر لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې ویلې وو چې دا سوداګری شپې ته سره ناکامه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
ترشنه آسمان لاندی، زیر آسمان کبود.